مشال ریډیو ته ستړي مشي د غرمې 12 بجې شي ودي نن د نه ورځ او د 2013 کال د اکتوبر 14 نیټه ده. ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. د سوات ملالا یوسفزی د علاج لپاره د برتانی کوین الیزابت برمنګم روغتون ته وړل شوې ده. ایساف وای د برتانیوي ځواکونو وتل به د افغانستان په امنیت بد اثرات ونه غورځوي. د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو، خو اول ورزو انیس اجمل ته د روانې ګړۍ تازه خبرونه ترې اورو. اول د خبرینو سرټکی، ملالا یوسفزی چې وسلوالو تیرونه په سوات کې په ډزو ژوبل کړي د برتانیا ډاکټرانو ویلي ملالا یوسفزی ته د ښه درملنې لپاره یو موقع ده. د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې وسلوالو سره پیل شوې پرونی جګړه کې ولس طالبان وجلی شوي دي، او د امریکا د خارجه چارو وزیر د بینغازی پیښې لپاره د امنیت د ناکامۍ تورونه منلي دي. اوستا خبرینو تفصیل، ملالا یوسفزی چې وسلوالو تیرونه په سوات کې په ډزو ژوبل کړي د درملنې او د طالبانو لخوا د نورو بریدونو څخه د محفوظ ساتلو په غرض تیر ورځ برتانیې ته ورسول شو. د برتانیا ډاکټرانو ویلي دي ملالا یوسفزی ته د ښه درملنې لپاره یو موقع ده. د کوین الیزابت روغتون یو مشر ویلي د ملالا درملنې او بیا خپل عادي ژوند ته راتلو کې میاشتې لګېدای شي. دغه ډاکټر دا هم ویلي د هسپتال په جنګونو کې ژوبل شو برتانوي سرتیرو ته درملنې ورکولو کې پراخ تجربه لري، او دې سره جدید طبي آلات هم شته. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی فیصله کړی چې د سیدو شریف د جینکو ډیگری کالج نوم به ملالا وي. د افغانستان د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پیل شوي ولسي پاسون جنګیالي وای چې له وسلوالو سره پیل شوي پرونی جګړه یې تیر ماښام پای ته ورسېده، او په نښته کې 19 وسلوال طالبان وجلی شوي او لس نور یې ژوندي نیولي دي. د شلګر د ولسي پاسون یو تن غړي حاجي هیبت شاه وایي په وجلو شوو کسانو کې زیات پاکستانیان دي.
سهار چې کوم جنگ د پاسونو د طالبانو په مابینځ کې وسو، د مکان په ګرن کړي کې طالبان ډېر سخت ماچره کړي وو. مازیګر جنگ پای ته ورسېد، په نتیجه کې ولس مونږ طالبانو اوس هم جنگ په لګر کې پراته دي، او موږ ولس به کې کړي په ولس کې اکثریت یې پنجابي ملیشي دي او کمی داخلي غلامان دي، او غشته پر ژوندي نیول شوي دي. بلې ښځې په کالو کې دوه زنانه کې جامې اغوستي دي.
بلخوا بیا د طالبانو ویان سبی الله مجاهد وای په دغه نښته کې ملګرو نه بهرني او کورني سرتیري وجلي او ګڼ شمېر نورې ټپي کړې دي. سبی الله مجاهد وای په دغه جګړه کې د دوی هم درې طالبان وجل شوي دي. تمه دا چې د پاکستان، افغانستان، ایران او ترکی مشران باندې په آذربایجان کې د اقتصادي همکارۍ د تنظیم د غونډې د پرانستې په دستور کې ګډون وکړي. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر ویلي په دغه غونډه کې به د تنظیم لس هیوادونه په هغه لارو خبرې وکړي چې مقصد یې په سیمه کې اقتصادي صلاحیت زیاتول دي. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د ریپبلیکن ګوند مشر میټ رومنی باندې په دویمه مخامخ بحث کې له یو بل سره وګوري. دا بحث چې د امریکا په وخت نن ماښام به وي په داسې حال کې کیږي چې د نومبر په شپږمه نیټه د امریکا د ولسمشرې انتخاباتو ته یوازې درې اونۍ پاتې دي. ولسمشر اوباما او میټ رومنی به د نوي دقیقو لپاره د نیویارک په هوفسترا یونیورسټي کې د خلکو د پوښتنو ځواب ورکوي. پوښتنې به چې د غونډې د کوربه لخوا انتخابیږي د کورنیو او نړیوالو پالیسیو په اړه به وي. بلخوا د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن د امنیت د ناکامۍ هغه تورونه منلي دي چې له وجې یې تیره میاشت په بنغازی کې د امریکا په ډیپلوماتیکي ودانۍ برید وشو، او د لیبیا لپاره د امریکا د سفیر په ګډون پکې څلور تنه ووژل شو. سی این این سره په یو مرکه کې هیلری کلینټن ویلي په بهرنیو هیوادونو کې د امریکا کارکوونکو ته سیکیورټي ورکول د هغې ذمهواري وه. نوموړي ویلي د امریکا ولسمشر باراک اوباما او مرستیال ولسمشر جو بایډن د بنغازی د سفارتخانې د امنیت په اړه فیصلو کولو کې شامل نه وو. د هیلری کلینټن لخوا د سرګندونې د ګل پروس لدی وړاندې مخې ته راغلي چې تمه ده د ولسمشر اوباما او میټ رومنی ترمنځ به د بحث په وخت د اوباما نه د بنغازی د پیښې په اړه پوښتنې وشي. رومنی ویلي چې د بنغازی برید د اوباما د بهرنۍ پالیسۍ کمزوري ښیي، او د اوباما د اداري چارواکي یې په ناسم ډول لدی برید په اړه د معلوماتو په ورکولو تورن کړي دي. خبرونه لمشال ریډیو نه اوري. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي برتانیا د تهران پر اټومي پروګرام د بندیزونو للارې پر ایران کې د رژیم د بدلولو هڅه نه کوي. ویلیام هیک د آزادې اروپا ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دا د ایران په خلکو پورې ده چې خپل هیواد کې مشرتابه بدله کړي.
Our objective and our policies towards Iran is not
د ایران پړه زمون اهداف او پالیسیانی د غلطه د رژیم د بدلولو په مقصد نه دی مونږ به هغه ارسته چې هیلمن یو پراتونکو کیه د یوې دیموکراتي پر سیللاري د ایران خلک پړه پریکړه وکړي درناوی ولرو خو زمون هدف د ایران د اټمی پروګرام د مسلې حل کول دي که مونږ د اټمی مسله حل کړو نو بندیزونه او په ایران باندې مغربي نړۍ د فشارونه نه وي دا په ځانګړي توګه د اټمی پروګرام پړه ده بلخوا امریکا په ایران د اروپایی ټولنې لخوا د نوو بندیزونو هرکلی کړی دی د سپینې ماڼۍ ویان جی کرنی ویل د اټمی پروګرام په خاطر چې مغربي هیوادونه شک لري د پروګرام د اټمی وسلو د جوړولو لپاره دی د ایران بیلول د امریکا په لومړیتوبونو کې دی خو ایران بیا وایي دغې اټمی پروګرام د پر امنه مقاصد لپاره دی پروس کې د اپوزیشن مشران وای د اتوار دروازه په سیمه ایزو انتخاباتو کې د خلکو کم ګډون او سرغړونې د ولس مشر ولادیمیر پوتین د متحده روس واکمن ګوند په ګټه شوې دي د انتخابات د روس له دریو اتیاو سیمو نه په وو او یو سیمو کې ترسره شوي او په ځینو ځایونو کې د خلکو ګډون له 45% هم کم وو په 50 سیمو کې د ګورنرانو د ټاکنې لپاره شوي انتخابات د متحده روس ګوند امیدوارانو ګټلې دي د انتخاباتو خپلواکو سارونکو په شوو انتخاباتو کې له زرو زیات سرغړونې ریکارډ کړې دي چې پکې د یو کس لخوا د سو ځلو رایې ورکول هم شامل دي خو لس مشر پوتین وایي چې د انتخاباتو نتایج له حکومت نه په ملي کچه د خلکو ملاتړ ښایي اروستي خبر ده چې پر امریکا د 2001 کال د 11 ستمبر د نیویارک بریدونو د 500 مشکوکو مجرمانو اوریدنه پرون د ګوانتنامو زندان په پوځي عدالت کې پیل شوه په دغه 500 کسانو کې د 11 ستمبر د بریدونو منصوبه جوړونکي خالد شیخ محمد چې د مخکنی د خپل جرم اعتراف کړي هم شامل دي د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکارې انیسا اجمل ناوریده تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ په روانه خبرونه کې بواوري د سواد ملاله یوسفزی د علاج لپاره د برتانی کوین الیزابت روغتون ته وړل شوې ده سیړونکو وایي ملاله د سختریزو او مینزلارو ترمنځ کرخه راخلې ده
په سماج کې د نن نه یو ډیر واضح عمل مخې ته د بوتلو د لپاره یو لار اواره کا ملاله د ماشومی د خپل یونټو یې دوه سره چې کوم عمل وکړ
اساف وايي د برتانیوي ځواکونو وتل به د افغانستان په امنیت بد اثرات ونه غورځوي په خیبر ایجنسی کې اف سی دغه ته میشتو ایساویانو ته ویلي د پوځي چاڼونو د نورو سیمو ته کډې وکړي
مونږ پرونی استلیو زمون څه قصور ده زمون ته وچ تاسو څه قصور ده زمون زنانه ماشومان دومره زیات تکلیف او خپري چې نشته زمون ای چرتم زای نشته
او د ټولنیز میډیا په استعمال مو خبرو
ټول زاته फायदा پیدا د ځادي غریبانو میډیا د غشتي تر رسمي میډیا ته لاسرسي نه لري البته ځانو نه هم څه دي تر ټول غټ ځان ادا دي چې دا چې د باندې سنسرشپ نشته ده
د مشال تر څنګ یو وري سنجتا سو په خبرونو کې باور د سواد ملاله یوسفزی د نور علاج لپاره د برتانی کوین الیزابت روختون ته وړل شوې ده په برمنګم کې د پاکستان یو شمیر خلکو د دغه روختون مخې ته هم ورغلي وو د برتانی حکومت ویلي د دوی ډاکټرانو به کوشش کوي د ملالې پورا او په خشان علاج وکړي په ملاله یوسفزی باندې د طالبانو لخوا د بریټ خلاف نه یوازې په پښتون میشتو سیمو کې بلکې د پاکستان په ګډ ګډ کې مظاهره وشوه خو کارپو خادم حسین وایي چې د ملالې پیښې پاکستانی ټولنه په دوو برخو کې تقسیم کړي یعنی روشن فکر او تنگ نظره نو وس کاته دي تدې چې د امن او جمهوری اقدارو او بشر دوستۍ ملاتړ کونکو زیاتیږي او که د ترهګرۍ او سختریزۍ نور تفصیل د اصرار علي مومن ناورو
په 9 اکتوبر د سواد په منګوره کې د جینکو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې 14 کلنې ملاله یوسفزی باندې د طالبانو لخوا د بریټ خلاف نه یوازې په پښتون میشتو سیمو کې بلکې د پاکستان په ګډ ګډ کې مظاهره وشوې او اوس هم په میډیا او ټولنیزو ویبپاڼو خلک د سختریزۍ خلاف د خپلې غوسې اظهار کوي په اسلام آباد کې کارپو خادم حسین د اولس دغه رویه یو مثبت بدلون ګڼي او وایي چې له دې سره به ډېرې مسلې حل شي
زما خیال دی چې د ملاله واقعي سره د پاکستان په ټول سماج کې او په ریاستي تړون کې یو لکیر راخ کې شو یو کرخ راخ کې شو او هغه کرخ دا چې یو غړی ته د تهذیب مفکوره ولاړه ده او بل غاړی ته دی ابسکورنتیزم یا دی تنگ فکرای تنگ نظرای دی انتهاگر د اورپکای مفکر ولاړه ده. زما خیال دا دی چې په سماج کې دننه یو ډیر واضح عمل مخې ته د بوتلو دپاره یو لار اواره کا. ملالې دغه ماشومی د خپل یونټ ویدو سره چې کوم عمل وکړه هغه دا و چې که تاسو خیال کوئ نو مین سټریم پنجاب چې کوم مونږ ورته وایو مډل کلاس ایجوکیټډ مثال مفته خلک پنجاب کې هغې په دې خبرو ډېر زیات مزه نه خلاصېده او د هغې د وجې نه به د مفکورې د تبدیلۍ څه امکان نه پیدا کېد. اوس داسې ښکاري چې کله مونږ سوشل میډیا ګورو یا خلکو سره خبره کوو نو داسې ښکاري چې د دغه مین سټریم پنجاب د مفکورې د تبدیلۍ دپاره لارې ګوتې ازادې شوي دي او هغې دغه کرخه چې کوم ملالې په خپله وینه راخ کا دغه کرخه وپېژنده چې د تهذیب غاړې ته ولاړې که د وحشت او بربریت غاړې.
خو په پېښور کې د ایریا سټډي سنټر مشر پروفیسر فخرالاسلام وایي چې په یو تن د حملې خلاف راپورته شوی پاڅون د سغدریزۍ او ترهګرۍ مسله نشي حل کولی، بلکې د دې لپاره ضروري ده چې پاکستان او نور ګاونډي هیوادونه یې له یو بل سره کښېني او یو متفقه حل راوباسي.
پاکستان د مسلې حل دا نه دی چې د یو کس دپاره یا دوه کسو دپاره خلک لو، چې د پاکستان د مسلې حل دا دی چې مونږ ټول قوتونه یو بل برداشت کړو، یو بل سره کینو، خبرو اترې ته د سولې طرف ته لاړ شو او د یو بل موقف ته د اورېدو په ځان کې توان پیدا کړو، انشاءالله زمونږ ملک اصل مونږ به د بار نه څوک نه راځي، بلکې د دې ځای نه خپل خلک به کینی او په خپلو کې به د سولې او د تفاهم خبرې کوي، اله به زموږ مسله حل کېږي. داسې په یو واقع باندې یا په دوو واقعاتو باندې یا په یو لانګ مارچ باندې زمون دا مسله نه حل کیږي، دا ډېر اوږده مسله ده. دې کې افغانستان هم شامل دی، د افغانستان اولس د پاره دغه یو حل دی.
ډاکټر خادم حسین وایي په ملالا یوسفزئی د برید وروستو راپورته شوی بدلون به هله برقرار پاتې شي که چیرې د بشر دوستۍ لپاره روانې هلې ځلې د نفرت او تعصب په هلو ځلو حاوی پاتې شي.
دا منحصره ده په دې خبره چې کوم جمهوري سیاسي ګوندونه دي، د سیول سوسایټي تنظیمونه دي، د دې وطن دانشوران دي، که هغې د خپلو لیکونو او د خپلو ویناګانو او د خپل عمل په ذریعه همدغه مفکوره په مخ کې بوتله، کومه چې ما تاسو ته سکو د تهذیب مفکوره، د روشن فکرۍ مفکوره، دغه به په دې پوره انحصار لري چې سماجي ګوندونه، سیاسي ګوندونه او د دې وطن دانشوران دغه مفکورې نه څنګه یو داسې ناره جوړ کړي یا یو داسې بیس جوړ کړي، یو داسې بنیاد جوړ کړي چې هغه بنیاد بیا انتهاګر فکر نړولی نشي.
خادم حسین وایي چې د ملالې پیښې پاکستانی ټولنه په دوه برخو کې سره تقسیم کړه، یعنی روشن فکره او تنگ نظره. نو اوس کاته دې ته دي چې د امن، جمهوري اقدارو او بشر دوستۍ ملاتړ کوونکي زیاتېږي او که د ترهګرۍ، سغدریزۍ او تنگ نظرۍ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پېښور د پولیسو اعلی چارواکو په یو غونډه کې د ښار د امنیت او د تیر اتوار او ګل په منځنۍ شپه په متنو کې په پولیسو د وسلوال برید خبرې کړې. په دغه پېښه کې وسلوالو اس اس پی خورشید خان او پنځه نور پولیسوالا په یوه وسلوال حمله کې ووژل. د پېښور نه غلام غوث ورو.
په غازی آباد چک پوسټ د وسلوالو په برید کې د پېښور د کلیوالو علاقو د ایس پی خورشید په شمول د وو پولیس اهلکارانو د وژنې وروستو د خیبر پښتونخوا د پولیسو د آی جی پی په مشرۍ کې لوړپوړو پولیس چارواکو پریکړه کړې ده چې په متنوع او شاوخوا سیمو کې به پولیسو ته هر قسمه وسله ورکوي او د پولیسو د اطلاعاتو نظام به نور هم فعال کولی شي او د ترګرو د عملیاتو د ناکامه کولو لپاره به پولیس په وخت باندې ګامونه پورته کوي. د پولیسو د لوړپوړو چارواکو د دې فیصلو په اړه په پېښور کې د پولیسو د مرکزی دفتر نه د خبرې شوی یوې خبرپاڼې تر مخه د خیبر پښتونخوا د پولیسو د مشر محمد اکبر خان هوتی په مشرۍ کې یو غونډه ترسره شوه چې پکې ایډیشنل آی جی پی هیډکوارټرز خالد مسعود، ایډیشنل آی جی پی انویسټیګیشن لیاقت علی خان، ایڈیشنل آئی جی پی اسپیشل برانچ اختر علی شاه او نور لوړپوړو پولیس چارواکو ګډون وکړو. په دې غونډه کې د پښتونخوا د پولیسو مشر آی جی پی محمد اکبر خان هوتی وویل چې د متنو په حدودو کې د پولیسو د صلاحیت زیاتولو لپاره به پولیسو ته هر قسمه وسله ورکولی شي. آی جی پی محمد اکبر خان هوتی پولیسو ته په دې مهال امر ورکړو چې خپل اطلاعاتي او معلوماتي نظام دی موثر او فعال کړي او په امنیتی پلان کې چې کوم کمی دی هغه دې لری کړی شي. آی جی پی محمد اکبر خان هوتی په دې مهال وویل چې د پولیسو لخوا په خپلو پرایزو کې غفلت به چرې هم نشي برداشت کولی. آی جی پی محمد اکبر خان هوتی پولیسو ته د دې غونډې وروستو هدایت ورکړی دی چې د ترګرو د عملیاتو ترسره کولو نه وړاندې دي پولیس د هغې د عملیاتو د ناکامه کولو لپاره ممکنه ګامونه پورته کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی راځیو. بل رپورټ ته په پېښور او د سره په پروتو کلیوالو سیمو کې په پولیسو په تیرو وختونو کې ترهګر بریدونه ترسره شوي دي او اکثره په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو وړاندې او وروستو په داشان حملو کې زیاتوالی راغلی دی. دا چې آیا د ترهګرۍ ضد جګړه کې د خیبر پښتونخوا پولیس روزنه او جدیده وسله لري او کنه، په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې د یوې وړې دمې ترڅنګ ورو. په پېښور او خوشا سیمو کې د 1300 کلونو راهیسې د پولیسو خلاف بمی بریدونه زیات شوي دي. د پولیسو درې د ډي آی جی د رینګ افسران، ایس پیز او ګڼ شمېر ډي ایس پیز د وسلوالو لخوا په ډزو وشتل شوي دي او یا هم پرې بمی چاودنې شوي دي. د پېښور په خوشا سیمو، متنو، بډبیره، داشان، د خیبر په باړه سیمه کې هم په پولیسو د وسلوالو لخوا ځانمرګي بریدونه ترسره شوي دي او په دې کې په تازه پېښه کې د تیر اتوار او ګل په منځنۍ شپه په متنو کې په پولیسو وسلوال برید وشو چې پکې ایس پی خورشید خان سره د نورو پولیسو وجل شو. په خیبر پښتونخوا او پېښور کې د ترهګرۍ په روان جنگ کې پولیس ځواک د وسلوالو خلاف تر ټولو زیات په نښه شوی دی. د پېښور د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید وایي د پولیسو بنیادي کار د جرمونو مخنیوی کول دي.
نو دی وخت دا وروسته شپږته کال هو پولیس باندې بے انتہا پریشر دے هر طرف نه. پولیس چې کوم بنیادی کار کې هغه دے کرائم او آرم ٹرائنگل سچویشن کنٹرول کول، دا ٹیررزم چې دے دا یو داسې شی دی چې دے مختلف ممالک سلطان عموماً تیار نه وي. نو هغه بیا پولیس باندې ټول بوج راشي ته دے حالات هغې نه موزي بیا آرمی پکې انوالو شي. او بیسیکلی آرمی دپاره ډېره ګرانه وي خاریو کې د ٹیررزم کنٹرول، په ټوله ذمہ واری راشي په پولیس باندې. نو پولیس چې دے هغه کرائم هم زیات شي هغې سره چې ټول توجه یې ٹیررزم طرف ته لاړه شي.
کله چې هم په خیبر ایجنسۍ او یا نورو قبایلي سیمو کې د وسوالو خلاف پوځي اپریشنونه پیل شوي، نو اکثره د هغې په ردعمل کې په پولیسو زیاتره بریدونه ترسره شوي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په پېښور کې په پولیسو داسې حملې اکثره په وزیرستان او یا نورو قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف د ممکنه پوځي عملیاتو د خبرو وروستو زیاتېږي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وایي
د مخکې په دره کې شو د اوس چې کوم دینو په دیزي کې دا خبرو شو او د دینو زیات په مطلب د نورو خبرو امکانات دي. دا یو غټه وجه دا هم ده چې دلته پرزیدنت او زمونږ چې کوم دینو آرمی چیف او د خپل کې چې کوم ملاقات کړي هغه نم د اشاره ملایويږي چې د شتګردو خلاف به یو کاروایی کیږي. هغه ریاکشن هم ده او د دې وخت سره چې کوم دینو دشتګر خپل قوت د مظاهره لپاره اوم چې کوم دی دا کار کوي چې په پېښور پرشر واچي چې په وزیرستان یا په دې ځایونو کې چې کوم دی نو دا کار وي نشي.
ملک نوید دا هم وايي په موجوده حالاتو کې د خیبر پښتونخوا پولیس پوره سہولتونه او جدید وسله نه لري چې له عملی د ترهګرۍ خلاف د پېښو مخنیوي وکړي او بیا د وسوالو لپاره پولیس یو آسان هدف هم دی چې په دې تیرو وختونو کې تر ټولو زیات په نښه شوي دي او باید حکومت او پوځ عملیاتو پهلولو وړاندې او وروستو د وسوالو د تګ راتګ مخه ونیسي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا زو افغانستان ته چرته چې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د وسوالو طالبانو پر ضد د پیل شوی ولسی پاسون جنگیالی وای چې پرون سهار یې له وسوالو سره جګړه پیل شوی و چې تر تیر ماښام پورې وغځېده. دوی وای په نخته کې ولس وسوال طالبان وجلی او لس نور یې ژوندي نیولې دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال خبریال سید شاسکیم را کوي.
په اندړو کې د طالبانو پر ضد د پیل شوې ولسي پاڅون جنګیالي وایي چې له وسلوالو سره پیل شوې پرونۍ جګړه یې تیر ماښام پای ته ورسېده. پاڅون کوونکي وړ مشپه د شلګر په څو کلیو کې د طالبانو پر ضد چاڼیز عملیات پیل کړي وو چې وروسته بیا پرون سهار د دواړو غاړو ترمنځ په محکم کلي کې جګړه پیل شوه او کرۍ ورځ یو د بل په ویشتو تیره کړه. پاڅون کوونکي وایي په دغه جګړه کې یې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وراړولې ده چې اوس لا هم د طالبانو له ډلې د اوولس تنو جسدونه د جګړې په میدان کې پراته دي. دوی وایي په دې سربیره ملس تنه وسلوال طالبان ژوندي نیولې دي چې پکې د وزیرستان وزیر او د پنجاب پنجابیان هم شامل دي. د شلګر د ولسي پاڅون یو تن غړی حاجي هیبت شاه وایي چې په وژلو شویو کسانو کې هم زیات پاکستانیان دي. دوی وایي دوه تنو وسلوالو د ښځو جامې اغوستې وې او هڅه یې کوله چې له محاصره شوي کلي څخه ووځي، خو پاڅون کوونکو پېژندلې او نیولې یې دي. حجی هیبت شاه وایي په دغه جګړه کې تر پایه پورې د دوی جنګیالیو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی، خو بله خوا بیا طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په دغه نښته کې یې ملګرو نه تنه بهرني او کورني سرتیري وژلي او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړي دي. مجاهد وایي په دغه جګړه کې د دوی له لورې هم درې تنه طالبان وژل شوي دي. تر دې وړاندې هم په شلګر کې د پاڅون کوونکو او طالبانو ترمنځ جګړې شوي وې، خو دا لومړنۍ جګړه وه چې بشپړه ورځ دوام وکړ. وسلوال طالبان پاڅون کوونکي د بهرنیانو او دولت ملګري بولي، خو پاڅون کوونکي بیا وایي چې که افغان دولت او په ځانګړې توګه د غزنی چارواکي د لارې خنډ شوي نه وای، نو اوس به یې ډېرې ولسوالۍ له وسلوالو څخه پاکې کړې وای.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي او د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې له اسرار عالم مومند سره نیخ په نیخ
د نه یا سیشن به پورس پوره په یوونی مبجا
د ځوانانو غږ خبرونه د مشال ریډیو د نن ورځې په پروګرامونو کې اوریدل مهیروي. اوس هم زو خیبر ایجنسی ته چرته چې میشتو ایسویانو ته اف سی ویلي دي چې په پوځي چاوڼۍ په پوځي چاوڼو کې د خپل کورونه خالی کړي او دغه سیمه دې پرېږدي، خو دغه خلک وایي چې دوی د ملک په نورو برخو کې کورونه او سرپناه نه لري او اوس ته یو شمېر ستونزو او اندېښنو سره مخامخ شوي دي او باید په خیبر کې ورته د اوسېدو لپاره متبادل بندوبست وکړل شي. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال نور تفصیل راکوي.
په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې میشت ځینې عیسایي مذهبه کورنیو ته د اف سي چارواکو لخوا ویل شوي دي چې دغه سیمه دې پرېږدي او په لوړګي پوځي چاونۍ کې دې خپل کورونه خالی کړي، خو دغه عیسایي مذهبه خلک وایي چې دوی د تیرو سلو کالو راهیسې دلته اوسېږي او حکومت د پنجاب نه د خدمت او صفایي د کارونو دپاره راوستلي وو او اوس د ملک په نورو برخو کې زایونه او کورونا نه لري. په دې حکله باندې په دې سیمه کې میشت یو عیسائی مذهبه تن سلطان فنیاس مشال ریډیو ته وای
اوس نه مونږ په دغه چونه کې چې وخت تیرول شو او نه مونږ پنجاب کې تیرول شو، اخر مونږ به چرته ځو؟ جی مونږه دا کیم نه رستلیو، پېښور ګړ نه بار رستلیو، مونږه شپه بار تیر کړی وای او مونږه به اسرال ته پراتو. مونږه داس غواړو چې مونږ له خپل حقوق راکړی شي، مونږ له زیر راکړی شي، مونږ له متبادل زیر مونږ له راکړی شي، مونږه ارزی کې خپل ټکانه چې مونږ پکې اوسېږو.
او په دې سیمه کې میشت یو بل عیسائی مذهبه تن اصرار مسیح خپل ستونزه صداسې بیانوي.
نو مونږ یې پرون ایستلی یو، زمونږ څه قصور ده، زمونږ ته وایي چې ستاسو څه قصور ده، زمونږ زنانه ماشومان دومره زیات تکلیف او خپري چې مونږ نشو بیان کولې. ټوله شپه مونږه چروازګۍ کې تیر کړی او نشته، زمونږ ای چرتم ځای نشته، ځکه چې مونږ 1914 نه دلته راغلی. زمونږ
په خیبر سیمه کې میشت د عیسائی مذهب خلکو د دغه سیمې نه د وستو د ستونزې په حق لمو چې کله په لواړ کې پوځي چاونۍ کې د اف سی یو لوړ پوړي چارواکي سره رابطه وکړه، نو دوی خپل نوم او غږ نه خپرولو په شرط وویل چې په دې سیمه کې مونږ یوازې هغو کورنیو ته د وتلو امر ورکړی دی چې دلته سرکاري نوکری نه لري، او چې کوم خلک یې په سرکار کې نوکری لري هغه نو باسو. خو بیا دغه عیسائی مذهب خلک زیاتوي چې چارواکي دې دوی ته پام وکړي او په دې سیمه کې دې ورته د اوسېدو دپاره کوم متبادل بندوبست وکړي.
د مشال ریډیو خپرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو څپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکې او صاف اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د ویبپاڼې سره سره تاسو په فیسبوک او ټویټر باندې هم ځان د تازه حالاتو خبرولی شئ. زو کراچۍ ته چرته چې پرون پیپلز ګوند د سند صوبې په حیدرآباد ښار کې په دغه صوبه کې د ښاري نظام په اړه د منظور کړی شوي یو بل په حق کې او په را روانو انتخاباتو ته د تیارۍ په لړ کې جلسه کړې ده. په جلسه کې پیپلز ګوند په زرګونو پلویانو ګډون کړی و، او په پاکستان کې د را روانو ووټونو لپاره سیاسي ګوندونو په موجوده وخت کې خپلې هلې ځلې پیل کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو د خبریال ظفر کریمی په ریپورت کې.
جلسه ته د پیپلز ګوند رهنما او پخوانی ډومبي وزیر سید یوسف رضا ګیلانی وینا وکړه او وی ویل چې په سین صوبه کې د نوی بلدیتي نظام دراوړلو مقصد هیڅ کله دا نه دی چې په دې توګه دی د سین صوبه وویشل شي. هغه زیاته کړه پیپلز پارټي د سین صوبه د تقسیم په ضد ده او سندي ملت پال ډلو ته پکار دی که هغوی په دې اړه کوم شکونه لري باید د جمهوری لارې مخې ته راوړي. دیواز ملت پال غوندونو توایم چې تاسو د اسمبلی لاره د خپل आवाज اوچتولو کوشش وکړی. تاسو د ګولۍ او زور لاره د خلکو رائے نشي بدلولې. جمهوریت کې دا حق هیڅ چاته نشته چې څوک دې د ټوپک د شپېلې په زور په خلکو خپل رائے مسلط کړي. نو موړی ویل چې کله هغه وزیر اعظم وو نو په دې خبره ولاړ وو چې ولسمشرته استثناء حاصل ده، او نن عدالت هم دا ومنله چې صدر ته دغه حق حاصل دی. د هغه په خبره قرباني ورکړه خو اداري خوندي وساتلې، نو ځکه د هغه قرباني بیکاره لا نړه. جلسې ته د سین صوبې اعلی وزیر سید قیم علی شاه هم وینا وکړه او وی ویل چې په سین صوبه کې د نوي بلدیتي نظام په اړه منظور شوی قرارداد کې د سین د تقسیم په اړه هیڅ خبره نشته. دی وای په سین صوبه کې د ولس ځواک تل د ذوالفقار علي بټو او بینظیر بټو په مرسته کې استعمال شوی دی او دا سلسله به جاری وي. موږ د سین صوبې تقسیم نه غواړو. ملت پال ډلو ته د تخت لاهور څخه اشاره ملاویږي. جلسې ته د سند صوبایي اسمبلی سپیکر نثار ګړو هم وینا وکړه او وی ویل چې په دې وروستیو کې په سند صوبه کې د پیپلز ګوند د مشرانو په کورونو د حملو هڅې شوې دي. د هغه په خبره د یاد ګوند مشران له دغه حملو څخه هیڅ ویره نه لري. د نوموړي په وینا د دې نه مخکې هم په سیاست کې دوی د سرونو قرباني ورکړي دي او په راتلونکي کې به هم په وخت ضرورت کې له دغه ډول قربانیو څخه ډډه ونه کړي. بلې خواته سندي قام پرست ګوندونو د ګل پورز د سند پټولو صوبه کې تور ورز ون مانځله. د سندي ملت پال ګوندونو ګډ اتحاد سند بچاو کمیټې لخوا د سند صوبې په مختلفو خارونو کې مظاهره وشوه. مظاهرینو د حکومت په ضد نارې لګولې او نوې بلدیتي ارډیننس یې د سند صوبې د تقسیم سازش بللو. د یادونې وړ ده چې په سند صوبه کې د نوي بلدیتي نظام په اړه د بل د منظورولو وروسته په سند صوبه کې ځینو سیاسي، مذهبي او ملت پاله ګوندونو دغه نظام په سختو ټکو کې غندلی دی او دا یې د یادې صوبې د تقسیم سازش بللی دی. عوامي نېشنل ګوند چې د تیرو څو کلونو راهیسې د پیپلز ګوند سره په مرکز او سند صوبه کې اتحادي دی، د یاد بل په سر د سند له حکومته بیل شوی دی. د دې تر څنګ سندي ملت پاله ګوندونو د دغه بل په ضد احتجاجي تحریکونه شروع کړی دی. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ. پوسټ باکس نمبر 3014، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته وګي پروانه خبرونه کې ستاسو لپاره د افغانستان او پاکستان په حالاتو نور ریپورتونه هم لرو. د غرمې 12 بجې شوې دي. اول د انیسه اجمل نه لند خبرونه اورو. ملالہ یوسفزئی چې وسلوالو تیرونه په سواد کې پر ډزو شو، بلکړي د برتانیا ډاکټرانو ویلي دي ملالہ ته د ښه علاج لپاره یو موقع ده. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې وسلوالو سره پیل شوی پرونی جګړه کې ولس طالبان وجلی شوی دي. تمه ده چې پاکستان، افغانستان، ایران او ترکی مشران به نن په اذربایجان کې د اقتصادي همکارۍ د تنظیم د غونډې د پرانستې په دستوره کې ګډون وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د ریپبلیکن ګوند مشر میټ رومنی به نن خپل دویم بحث وکړي. د امریکا د خارجه چارو وزیر د بنغازی پیښې لپاره د امنیت ناکامی تورونه منلی دي. او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي برتانیا د تهران پر ایټمی پروګرام د بندیزونو للارې په ایران کې د رژیم د بدلولو هڅه نه کوي.
لنډ خبرونه مو د انیسا اجمل لاورید او اوس هم پر روانه خبرونه کې راځو. د پاکستانی مطبوعاتو اداریو او سرلیکونو ته چې غټ ټکی د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې یو خوا د ملالۍ یوسفزۍ باندې د حملې مذمت کیږي او کام ورل په دواګانو دی، نو بل اړخ ته به سیاسي او مذهبي ګوندونه په دې مسلې د فکری اختلافاتو ښکار دي. ادارې مخکې لیکي چې په قبایلي سیمو کې ډرون بریدونه وي یا د بدامنې او ترهګرۍ پیښې، دا ټول د پاکستان د امن او سلامتۍ معاملات دي او په دې قابو موندلو لپاره متفقه قومي ایجنډې ضرورت دی. د سیاسي ګوندونو په قومي مسلو اختلاف رائے د جمهوریت رو ده، خو په قبایلي سیمو کې د امن او امان معاملې کم خطرناک صورت اختیار کړی دی، نو په دې قابو موندلو لپاره د ملک سیاسي او مذهبي ګوندونه د دې مسلې حل روباسي چې پاکستان کې امن راشي. ادارې وړاندې لیکي چې حکمران ګوند له پکار دي چې د ټول سیاسي ګوندونو د یو کل جماعتي کانفرنس روغواړي، نو دا سیاسي ګوندونه د خپل اختلافات یو خوا کې او د ملک امن او امان لپاره د مشترک حل روباسي. ادارې وړاندې لیکي چې دا فیصله دی په سیاستدانو پرېښودې شي چې ترهګري ختمول لپاره کم قسمه اقدامات به کمی مفاد کې وي، نو بهتره به دا وي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه دا معامله سنبھال کی چې جمهوری عمل ته نقصان ونه رسی او کل جماعتی کانفرنس به په دې اړه یو مثبت پیشرفت وي. ایکسپریس رسپانه د خزانه د وفاقي وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ تخلیلی کی چې لس لکه مالدار خلک ک ټیکس نیٹ کې راغلن، نو ملکی معاشي حالت ښه کېدای شي. پاکستان کې مالدار طبقه ټیکس نیٹ کې راوستلو لپاره غټې فیصلې وکړې شوې چې په هغې به را روان سو هفتو کې عمل کیږي. ادارې مخکې لیکي چې پاکستان شدید معاشي مسلو ښکار دی، بجټ مسلسل خسارې سره را روان دی چې د هغې پوره کول لپاره بهرني ملکونو او عالمی مالیاتي ادارو نه امداد ترلاسه کیږي. ادارې لیکي چې پاکستان کې کاروباری طبقه، وکیلان، انجینر، ډاکټران او غیر سرکاري ادارو کې کارکوونکي ټیکس ادا کوي. د پاکستان د معاشي بدحالې بنیادي وجه حکمران طبقه، قبایلي سرداران او ګدینشین دي چې دا خلک د ټیکس نیټ ورکولو نه بهر دي. نو وزیر خزانه له پکار ده چې مالدار خلک دي ټیکس نیټ کې راولي او دې لپاره د باقاعده قانون سازي وکړي، نو داسې به د پاکستان په معاشي بدحالې به اسانۍ سره قابو موندلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د امریکا لاس انجلس ټایمز رسپانې په یو مقاله کې لیکلي دي چې ملالا یوسفزۍ د نجونو د تعلیم لپاره د هلو ځلو یو علامت ده. او د وال سټریټ جرنال په یو مقاله کې راغلي په افغانستان کې د رای اچونې لپاره د نوي نظام اعلان اندېښنې راپورته کړې دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دغه دواړو مقالو غټ ټکي وړاندې کوي.
لاس انجلس ټایمز رسپانې لیکلي دي چې ملالا یوسفزۍ وویشتل سوه او په سخته توګه ټپي کړل سوه، خو هغې ته دا نه و معلومه چې دا د دې غږ له طالبانو سره د مقابلې لپاره کافي و. ورځپاڼه لیکي په میرمنو کې تعلیم زیاتره وخت په دې معنی اخیستل سوی دی چې ګواکې دوی په مالي توګه پر خپل ځان تکیه وکړي، خو څېړونکو اوس په میرمنو کې د تعلیم د اغیزې د معلومولو لپاره لارې موندلې دي. ورځپاڼه لیکي تعلیم یافته میرمنې که یو پلو ښې وړتیا لرونکې وي او ډېرې پیسې ګټلی سي، نو بل پلو بیا له واده کولو وروسته ډېر صحتمند بچي هم راوړي او په هغوی کې د ناروغیو کچه هم ټیټه وي. لاس انجلس ټایمز لیکي ځینې خلک داسې فکر کوي چې د ملالۍ یوسفزۍ د وژلو هڅه کېدای سي چې په سواد کې د نجونو د تعلیم لپاره هلو ځلو ته وده ورکړي او شاید د طالبانو لپاره یو دایمي دړکه سي. بل پلو وال سټریټ جورنال په یو مقاله کې لیکلی دی چې د افغان حکومت لخوا د 2014 کال تر ټاکنو وړاندې د بایومیټریک کارډ پلان په دې پروژه کې پنګه چونکو اندیشمن کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه هغوی فکر کوي چې کېدای سي دا کارډونه د درغلیو د مخنیوي پر ځای پر رایې اچونه اغیز وکړي. د ټاکنو لپاره د تیاریو په لړ کې افغان حکومت په تیره میاشت کې پریکړه وکړه چې ټولو افغانانو ته د ای تذکره په نامه داسې برېښنایي کارډ ورکړي چې د هغوی د ګوتو نښې پکې ثبت شوي وي. ورځپاڼه لیکي پر دې پلان به 115 میلیونه ډالر خرڅ راځي، کوم چې به د امریکایي او نړیوالو چارواکو په وینا لویدیز ورکوي. خو د لوړ پړو افغان چارواکو په وینا په دومره وخت کې دا ناشونې ده چې ټول افغانان دي په داسې توګه رجسټر کړل سي او هغوی دي بیا د ولسمشر حمید کرزي ځایناستې وټاکي. ورځپاڼه زیاتوي د لویدیز ځینو پانګه اچونکو ویلي دي چې حکومتونه یو ورته ګواښ کړی دی چې که په انتخاباتو کې په پراخه کچه درغلي وسوي نو دوی به له خپلو مرستو څخه ځینې برخې وګرځوي.
زمون همکار بوریوال کاکړ وو او سم رازو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته په داسې حال کې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جنگ 2 کلونه اوړي او په دې لړ کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لړۍ هم ناکامه شوې ده. د ملګري ملتونو وایي دوی د غیر رسمي مذاکراتو دویم پړاو پیلول غواړي. ډی پی ای خبري ایجنس په دې اړه یو رپورټ لري چې غټ کې تاسو ته نجیب عامر وړاندې کوي.
ڈی پی اے خبری ایجنس په کابل کې د ملګرو ملتونو د یو سفارتکار په حواله لیکي ملګری ملتونه په پام کې لري چې د افغانستان د شخړې د هوارولو لپاره د بیلابیلو سیاسي ډلو سره اړیکه ټینګه کړي چې ورکی د حکومت پر ضد جنگیدونکي ځواکونه هم شامل دي. جان کوبیس چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړی سفارتکار دی وایي پریکړه کړې ده چې په افغانستان کې د مذاکراتو دوهم پړاو پیل شي او په دې مذاکراتو کې ټولې ښکېلې خواوې شامل کړي شي. نوموړی وایي دوی هیله مند دي چې د حکومت خلاف جنگیدونکي ډلې یا په بل معنی طالبان به په مذاکراتو کې برخه واخلي. دی وایي دوی ته مثبت اشاره ورکړل شوې چې ښایي مذاکرات به کامیاب شي او په دې لړ کې به لومړی غونډه د رواني سوي کال تر ختمېدو وړاندې ترسره شي. د جان کوبیس په وینا دوی ټولو خواو ته د رسیدو هڅه کوي او ښایي د مذاکراتو دې لړۍ ته به د سولې د مذاکراتو نوم ورنکړل شي. دی وایي د دویم پړاو خبرې په غیر رسمي ډول ترسره کیږي او په لړ کې غیر حکومتي ډلې د باور د زیاتېدو په موخه د یو بل سره خبرې کوي. نوموړی وایي په دې وروستیو څو میاشتو کې لږ تر لږه دوه داسې لومړنۍ لیدنې ترسره شوې دي. د روان کال په جولای میاشت کې د ټوکیو د کانفرنس په حاشیه کې یو جاپاني پوهنتون د مدني ټولنو یو غونډه جوړه کړې وه چې پکې د طالبانو دوه مهمو چارواکو هم ګډون کړو. همدارنګه په تیر جولای میاشت کې په پاریس کې یوې څېړنیزې ادارې هم دا ډول یوه ناسته برابره کړې وه او هڅه یې وه چې افغان حکومت او طالبان د یو بل سره خبرو ته نږدې کړي. ډی پی ایل کې د روان کال په سر کې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستو نه 2 میاشتې پس طالبانو د امریکا سره خپلې خبرې ودرولې او تر هغې وروسته په دې اړه هیڅ ډول رسمي مذاکرات ترسره شوي نه دي. وسلوالې ډلې چې د افغان حکومت سره د جنگ 2 کاله کېږي وایي د امریکا سره د خبرو نه وړاندې به د افغان حکومت سره خبرې نه کوي. خو په کابل کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړی سفارتکار جان کوبیس وایي دوی یو منځګړی دریز وړاندې کوي چې افغانانو ته د خبرو یوه بله دریسه هم پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې د کړکیچ نړیوالې ادارې په خپل وروستي رپورټ کې ویلي وو چې د 2014 کال نه پس د افغان حکومت د رانسکورېدو او د کورنۍ جنگ د پیلېدو ویره لیدل کېږي. همدارنګه د طالبانو د بیا په واک کېدو وړاندوینې هم کېږي. خو جان کوبیس وایي هغه د دا ډول انګیرنو او وړاندوینو سره همغږی نه دی او وایي هیڅوک نشي ویلی چې د 2014 کال نه پس به څه ډول حالات مخې ته راځي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
تاسو مشال ریڈیو تا وگی په افغانستان کې احساب ځواکونه وایي چې له دغه هیواد د برتانوي ځواکونو وتل بعد د هیواد په امنیت ناوړه اغیزه ونه کړي. د دې ځواکونو بیان پرون د ګل پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل چې اوس مهال افغان ځواکونه ډیر پیاوړي شوي او د خپل هیواد امنیت د ترسره کېدو په حال کې دي. خو افغان امنیتي کارپوهان وایي چې په راتلونکي میلادي کال کې د زرګونو برتانوي عسکرو وتل به د افغانستان امنیتي حالت ستونزمن کړي. په دې اړه نور تفصیل د کابل نه زموږ همکار نسیم شفق راکوي.
کاڅه هم په افغانستان کې د ناامنیو د ډیری دورا پرونه خبريږي، خو ایصف زواکونه ټینګار کوي چې افغان زواکونه ډیر پیاوړي شوي او له دې هیواد څخه د برېټانیوي زواکونو وتل به امنیتي ستونزې رامنځته نه کړي. په کابل کې د ایصف زواکونو ویان د دوشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دوی ډاډه دي له افغانستان څخه د برېټانیوي زواکونو وتل د هیواد له هیڅ ډول ستونزې سره نه مخامخ کوي. جنرال ګوینتر کاتس سرګنده کړه چې نړیوالې ټولنې په بیلابیلو کانفرنسونو کې له افغانستان سره د پراخو مالی او پوځي مرستو ژمنه کړې او حتی له 2014 میلادي کال وروسته به هم افغانستان یوازې پرې نږدي.
And can I promise you that this will remain stable beyond 2000
ز کولې شم لتا سرجمنه وکړم او تاسو ته ډاډ درکړم ځکه چې افغان امنیتي ځواکونه پیوړی شوی او نړیوال ټولنې له دې هیواد سره د پراخ مرستو ژمنه کړې. نړیوال ټولنې او ایصاف په شیکاګو او ټوکیو کانفرنسونو کې له افغان حکومت سره سرګند او پیوړی ژمنه کړې. نو دا ښایي چې افغانستان به له 2014 میلادي کال وروسته هم یو ځواکمن او خپل پخو ولر حکومت ولري.
بریتانوی چارواکو د یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د روان میلادي کال تر پایه به خپل 1500 سرتیری له دې هیواد نه وباسي. د بریتانیې د دفاع وزیر فیلپ هامون څرګنده کړ چې په راتلونکي میلادي کال کې به په افغانستان کې د خپل عسکرو په شمیر کې د پام وړ کموالی راولي، خو دا یې نه ده ښودلی چې څومره سرتیری به له دې هیواد څخه ووزي. ټاکل شوې ده د افغانستان امنیتي مسؤلیتونه د 2014 میلادي کال تر پایه له بهرنیو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي او د نړیوالې ټولنې پوځي ماموریت په دې هیواد کې پای ته ورسیږي. افغان حکومت د نړیوالې ټولنې د دې پلان هرکلی او ملاتړ کوي، خو وایي چې له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې باید افغان امنیتي ځواکونه په پرمختللو او عصري وسایلو، وسلو او نورو تجهیزاتو سمبال شي.
تاترا د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خوست ولایت زازی ولسوالۍ اوسیدونکو د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیشن پلاوی ته چې دغه ولسوالۍ ته سفر کړی و، ویلي چې د پاکستان پوځیانو هغه پوستې بیرته په شا شوې دي چې سمودا د مخی زازی میدان ولسوالۍ ته را د مخه شوې وي. د ځایي خلکو له پلاوی نه د محلي پولیسو د جوړولو او یو شمېر نورو پروژو د عملي کېدو غوښتنه هم کړې. په دې اړه له زازی میدان د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د خوست ولایت زاز میدان ولسوالۍ مشرانو د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون له پلاوي سره په کتنه کې نوموړي سیمې ته د پاکستاني پوځیانو د پوستو د مختراتک په اړه وویل چې څو میاشتې وړاندې داسې عمل شوی و، خو دوی له پولي اخوا قومونو سره د قومي خبرو اترو له لارې دا ستونزه هواره کړه او پاکستاني پوځیان بیرته خپلو سیمو ته په شا شول. نوموړو مشرانو پلاوي ته وویل چې په زاز میدان کې د ائتلافي قواوو او ملي اردو پوځیان نشته او ټول امنیتي مسؤلیتونه ملي او سرحدي پولیس پر مخ وړي. دوی دفاعي کمیسیون ته وړاندیز وکړ چې په دې ولسوالۍ کې د محلي پولیسو ایجاد ته تشکیل ورکړل شي. قومي مشرانو خپل یو شمېر ټولنیزې ستونزې او غوښتنې په دې توګه وړاندې کړې.
حتی موږ ته یو متر هم اضافه نه دی راغلی او موږ دا چې هر څوک دا مشکل نه دی او نشته، موږ ته تیرای نشي کولای. موږ د زمیدان قوم اتحاد یووالی لرو، ان شاء الله هیڅ دښمن ته به اجازه ورنه کړو چې موږ سره تر داخل.
موږ د زمیدان اصلي ستونزې دا دي چې یوې شپخانې ته ضرورت لرو.
قومی مشرانو خبرې کړې دي چې ولورا چې په هغه ولسوالۍ کې چې جنگ دی، په هغه ولسوالۍ کې چې شور دی، هغه ته بیا امنیتي چارې کورونه کوي. او چې ته چې زمیدان ولسوالۍ کې چې سول امن دی او تاسو مونته دور په قران کوي، دا خدای خلک خپکیږي په دینه چې د بیا رغونی کورونه ارته پیدا شي او محلي پرسرته پیدا شي او داغه سربازونو مچوخل داغه باید غشيده په وسلې سمبول شي.
مونږ ولایت مقام ته جړو کړی چې مونږ مشکل لرو، سربندو ته، ویالو ته، پروژو ته، مکتبو ته، مدرسو ته ضرورت لرو، خو مونږ سره کوم اخ نه تشو.
د ساز میدان ورسوال محمد یونس صدران په خپل خبرو کې پیاده سیمه کې داډمن امنیت د ټینګښ او د سرحدونو د ساتنې لپاره د محلي پولیسو د ایجاد پر اړتیا ټینګار وکړ او د دې سیمې د خلکو په ژوند پورې د تړلو یو شمېر ستونزو په اړه یې داسې وویل.
دلته د خلکو ډیر ستونزې د شپخانی په برخه کې دي، د خلکو ستونزې د رات په برخه کې دي، د خلکو ستونزې د ویره غوړې په برخه کې دي، او د خلکو ستونزې د ماری په برخه کې دي. چون دلته د ملي اردو قوتونه ائتلافي قواوې شتون نه لري، نو موږ به هیله کوو چې محلي پولیس موږ ته منظور شي.
د ولسي جرګې د دفاعي چارو او ځمکنۍ بشپړتیا د کمیسیون مشر خاغری محمد همایون همایون د زاز میدان خلکو ته ډاډ ورکړ چې د دوی ټولې غوښتنې به په پلازمینه کابل کې اړوندو چارواکو ته ورسوي، او د محلي پولیسو د ایجاد په اړه وویل چې د دفاع او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت لوی رئیس به کمیسیون ته وروبولي، او دوی سره به د زاز میدان د امنیتي مسایلو او محلي پولیسو د ایجاد پر سر خبرې وکړي.
اوس په دغه ملت میدان په ولسوالۍ کې یو، او د میدان د ولسوالۍ د کلو سپینګیرو سره مو ولیدل، او انشاءالله رحمان چې کومې ستونزې به وي هغه موږ انتقالوو، خپل واسه پر به څومره مشکلات چې وي هغه به حلوو.
کتونکي په دې باور دي که چیرې حکومت د زاز میدان په ولسوالۍ کې خلک په باور کې واخلي او غوښتنو ته یې رسیدګي وکړي، نو د عمل په ټینګښت او د سرحدونو په ساتنه کې به د دوی لوی ملاتړ لاسته راوړي. نجیب الله خیل، مشال راډیو، د خوست ولایت زاز میدان ولسوالۍ.
د منګوټي سره
گرانو مینوالو قدرمنو، زه کمرګوله یم. تماشال رادیو پرونه همیشه زاورم او ډیره دلچسپ او ښه ده، خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی زو باجوړی جنسی ته چرته چې په شینکی علیزی سیمه کې خلک د سکلو صفا وبنه لري او د دې لپاره لرو پرتو سیمو ته ځي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی د بنیادی مسلې حل دی راوباسي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبریال دا رپورټ اورو.
د باجوړی جنسی د تحصیل علیزی په سیمه شینکی کې د ځای ولس په وینا هغوی ته د سکلو د اوبو ډیر زیات مشکلات ورپېښ دي. دغه ولس وای د هغوی په سیمه کې اوبه د ځمکه په ډیر جوړوالي کې شته دي، خو خپله یې وس نه کیږي چې جوړ کویان جوړ کړي، او حکومت داسې منصوبې نه دي جوړې کړي چې د هغوی د سکلو د اوبو ستونزه پرې هواره شي. کشمیر خان کاکا د دغه سیمه اوسیدونکي دي او مشال ریډیو ته وویل یوې مشرې زنانه وویل سهار د سکولونو پر ځای ماشومان جنکۍ د اوبو د راوړلو لپاره ورولېږي، ځکه چې چیرته اوبه شته دی نو هغه ځای د کلي ډیر لرې دی.
دغه خو دا مشکل یا چې دا پرځ کویان دي کنه چې هغه یو شی زما فکر یا پکې نه، او هغه کله سره وونه ګرندا کې او کله وښ پینځه سو ورته را کوي وبو کو بو بدل کو بس کله منګی ته سره او کله کله ډاک نه دغه زمونږ دغه مشکل مشکلات مزل نو دا مزل چې ټول ته دغه حکیم دغه چې یاره دغه کورو د لاندې دغه کورونه راوړو کله خطه پکې راشو.
نور بچا هم د شینکی کلی اوسیدونکو دي او وی ویل چې که حکومت وغواړي نو ټیوبل هم جوړول شي، او په لری غرونو کې د سترو چینو د پایپونو په واسطه د هغوی د اوبو ستونزه هم هوارول شي.
د کاروندې خو باراني دي او د اوبو غټ مشکلات دي، حکومت خو په څه پام نه دا کړی. نو اوبو کمی نږدې دي نو هغه ډېرې زیاتې کمې دي، پاغې لکه زمونږ گزارنه کیږي، او د لری کو ټوبیلو نه دي ډېرې دي خو هغه ډېرې لري دي. کلیوال روزګار دي ډېرې نه کوي، دا کوي لکه اوبو خداسې نشته چې ذمہداري وکړي دغه وکړي. شینکی کو خداسې اوبه نشته کنه، کیلل مزمکا ده خوړونو کې اوبه لري دي، د غرو نشتې دي پیپ کې راتلی شي لکه خو حکومت راولي.
لدی ورستو مو د باجوړ ایجنسی د سرکاري محکمای پبلک هیلث چې د اسکل د اوبو لپاره جوړه اداره ده د مشر طارق عالم سره خبرې وکړې، نو هغه وویل
نو
طارق عالم په وینا ځای ولس کولی شي چې د هغوی سره تماس ونیسي او یو درخواست ورته ورکړي. ممکنه به وي چې په روانو پلانونو کې په دغه ځای کې د سکلو د اوبو د ستونزې د هواري پلان هم منظور شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د نوري نړۍ په شان په پاکستان کې هم د ټولنیز یا سوشل میډیا چې پکې فیسبوک، ټویټر او یوټیوب راځي استعمال کې زیاتوالی روان دی. د دې میډیا ځینې استعمالونکي وایي که یوې خواته یې ګټې دي نو بلې خواته یې نقصانونه هم شته. دا چې فائدې څه دي او نقصانونه څه دي د ملیحه میرزاده نه په دې رپورټ کې تفصیل اورو.
په پاکستان کې ټولنیز یا سوشل میډیا چې فیسبوک، ټویټر او یوټیوب پکې شامل دي، د رابطو د احتجاجونو په شروع کولو، د بشري حقوقو لپاره غږ پورته کولو، د ټولنیزو مسلو او سیاسي بحث یوه لار جوړه شوې ده. په پاکستان کې د نارویجین پیس بلډینګ سنټر په نامه د ادارې شمیر ښایي د 2010 او 2011 کال ترمنځ په 15 میاشتو کې د فیسبوک صارفینو شمیر 1.8 میلیون نه 3.6 میلیون ته رسیدلو، او بیا د 2012 کال تر جنوري پکې 1 میلیون نور اضافه وشوه. د دې ټولنیزو حجرو استعمالونکي وایي د ګټو سره ځینې نقصانونه هم مخې ته راغلي دي. په اړه د فیسبوک یو استعمالونکي مجید قرار وایي،
تر ټولو غټه فائده پیدا ده د غریبانو میډیا ده. دغه چا چې رسمي میډیا ته لاسرسی نه لري، دا د خلکو لپاره تر ټولو کوک وسیله ده. بل اف دا ده چې په میډیاو کې تر اوسه پورې په دې اندازه ګړندۍ او چټکه میډیا بله نشته نه وه چې دوه طرفه ده. ډېرې رسنۍ موږ لرو، مثلا اخبار دی، هغه یو طرفه ده. مختلف قسم روابطو لپاره دې سازگاروالی، مثلا د بزنس روابطو لپاره، د پرسنل روابطو لپاره هم کاریدای شي. البته زیانونه یې هم شته دي. تر ټولو غټ زیان یې دا دی چې دا په دې باندې سنسورشپ نشته دی، او زموږ په هېوادونو کې د دې د استعمال لپاره چې دی قانوني کوم چوکاټ هم نشته دی، ځکه نو دلته هر سړی د خپلې لیکنې مسؤل دی.
بلخوا په پېښور کې د سوشل میډیا یو استعمالونکي عبدالله په دې اړه ورته نظر لري.
تاسو وګورئ، ایجپت کې او مډل ایسټرن کنټریز کې دومره ریولوشن راغی. یو لار او عام خلکو ته خپل ځان ایکسپریس کولو لپاره، زه ویلی شم چې پاکستان کې کافی غټ پرسنټیج نن سبا د یوت دی، او هغوی دا یوز کوي لګیا دي. لکه صرف یو وړوکی ایگزامپل در کوم، نن سبا چې راغله ملالا یوسفزئی حادثه وشوه، هغوی کوم زه ګورم ډفرنټ خلک، ډفرنټ ځوانان خپل خپل ویوز ورکوي، خپل ایجنډا پوره کولو لپاره. یو د دروغ نیوز پروموټ کول یا د کال ډسکشن خو همیشه ښه، خو مس یوز کول ښه خبره نه ده، ځکه چې دروغ نیوز شو یا د څوک بدنامو.
په دا وروستیو کې د اسلام ضد ویډیو خپرېدل وروسته د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي لخوا پر یوټیوب سمودې لپاره بندیز لګول شویو. خبریال او کارپوه امتیاز عالم په دې اړه وایي، بندیز لګول د مسلې حل نه دی، او د انټرنیټ استعمالونکي باید په خپله دا انتخاب وکړي چې څه کتل غواړي او څه نه.
فیسبوک
بند کړل شوی و، خو بند نه و پاتې، ځکه چې ډېرو خلکو به بیا هم استعمالولی شو. داسې نوي ټکنالوژیانې مخې ته راغلي دي چې سنسر کول یې ممکن نه دي. ځینې ویب پاڼې تاسو هیک کولی شئ، ګډوډولی شئ، دا کار هیکران کوي، حکومت او عام وګړي هم کولی شي. خو زه دا فکر کوم چې د خبرتیاو دا انقلاب چې راغلی دی، په هغې کې به زړې حربې کار نه کوي. د دې تر ټولو ښه حال دا دی چې د چا څه نوي خوښ نو نه دي ګوري، په خپله سنسرشپ کول ستاسو په لاس کې دي. نو بیا ولې هغه پاڼې ګوري چې نه مو خوښېږي؟
د سوشل میډیا ځینې استعمالونکي په دې نظر دي چې په وسیله باندې قضاوت نه دی پکار، او ګلوبلایزیشن ته په کتلو سره د دې پر ځای د وسیلې د فائدو سره ځان بلدول او یو ښه کلچر پر مخ بوتلل پکار دي. خو د کارپوهانو په خبره، سوشل میډیا په پاکستان کې د رابطو لپاره یوه ډېره ښه ذریعه ده، او څنګه چې د دې د استعمالونکو شمیر سیوا کیږي، ورسره به ورو ورو دا د بدلون راوستلو یوه لاره هم جوړه شي.
ملیحه میرزاده و رازو یو بل رپورت ته. پښتو فلم جوړونکي داوه کوي چې دا مهال په پاکستان کې تر بلې هرې ژبې زیات پښتو فلمونه جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې د دغو فلمونو په معیار نیوکې هم کیږي، او په سیمه کې د خرابو امنیتي حالاتو له امله ښایي نندارې ته هم زمینه برابره نه وي. دې موضوعاتو ته زموږ همکار هارون بادشاه په دې رپورت کې کتنه کړې. نو راځئ چې وایو.
کسه هم په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د روانو بدمنیو له امله د خلکو ورځنی ژوند دغیزمن شوی، او د سات تیرۍ مو کې تر ډیره له لاسه وتلي. خو پښتانه فلم سازان ادا کوي چې پښتو فلم په دې وروستیو کلونو کې ترقی کړې ده. په تیر وړو کې اختر د پېښور په سینماګانو د پښتو 15 نوي فلمونه نندارې ته وړاندې شول، چې ویل کېږي هر یو په خپل ځای ښه کاروبار وکړو. د پښتو کیسټونو مارکیټ هم وایي چې د دغو فلمونو سندرو نیولې ده. د پښتو فلمونو وتلي ډایرکټر لیاقت علي مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان فلمی صنعت د مهال د پښتو په فلمونو ولاړ دی. د زیاته کړه فلمونه ښه چلېدلې دي.
دغه فلمونه کې مطلب یو لږ فلمونه د پښتو ریډي شوی دي، دوه فلمونه د پنجابي ریډي شوی دي. نو پاکستان فلم انډستري صرف د پښتو په فلمونو سهاره باندې چلیږي. دا څنګه مشکې سمتي دي، کسان چې اوس هم لکه مطلب څنګه عوام راځي لکه فلم کتور په سم لکه څنګه معیار خیر هغه معیار نه کم چې لکه مطلب یو خلی اول والا چې کوم یو بیا نو ډایرکټران پروډوسران هم لګیا دي هم لګیوږي. دې ځله خو د اختر څنګه لکه ډیر خطر شته فلمونه ماشاءالله ټول چې کوم دینه خلاړه لکه
خو د پښتو پیژندل شوی شاعر او په پېښور کې د ریډیو پاکستان ډایرکټر لایک زاده لایک وایي چې د پښتو په اوسنیو فلمونو کې ځینې پښتني کدرونه تر خپو لاندې کیږي او دا چې په ترڅ کې یوازې د فلم سوتنه جوړونکي مالی ګټې ترلاسه کوي. لیاکتلی بیا هغه نیوکو ته پکتنا چې کتونکي د پښتو فلمونو په معیار کوي وویل چې د ملګرو فلم سازانو هڅې کړي په نوو موضوعاتو او ښه فلمونه جوړ کړي. نوموړي په عین وخت کې له پښتو فلمي صنعت سره د حکومتي مرستو په نشتوالي افسوس ښکاره کړ. ځوان موسیقار شاکر زیب چې د پښتو نو فلمونو لپاره موسیقي جوړوي وایي چې اوس مهال د پښتو موسیقي اوریدونکي زیاتره همدغه فلمي سندرې خوښوي.
موجوده دور کې د ټولو نه زیات چې کم خرڅېږي په بازار کې مارکیټ کې هغه فلمونه دي پښتو. تقریبا شپږ اووه سنګرانې پکې ښه طریقې سره دغه په بیسیټو دی کوي. میوزیک تقریبا یو شان ښکاري. د شاعرۍ خبر ده موږ کوشش کوو چې داسې خبره پکې رانه شي چې پای کې دا محبت کې جانان باندې کوکې غواړي چې داسې قسم خبره پکې ډسکس نه شي.
لایک زاده په خپلو خبرو کې وویل چې فلم د یوې ټولنې په اصلاح کې اغیزناک رول لوبولی شي خو هله چې دغه مقصد د ترلاسه کولو لپاره په سنجیدګۍ سره کار وشي.
فلم انډستری شو ریډیو شو ټلویزیون شو دا هغه بنیادی ستنې دي چې دی خلکو ته یو لار ورکوي یو معیار ورکوي د ژوند یو لار ورکوي. نو باید چې د نن چې کوم فلم سازان دي د نن چې کوم فلم پروډوسران دي هغه په دې خبره شو چې هغه د یو داسې ژبې نمایندګي کوي د یو داسې تام نمایندګي چې خپل کلتور لري خپل ثقافت لري. نو د دې کولای شي چې د قام خدمت وکړي. ما یو شعور کوشش وکړی چې په فلمونو کې دا څنګه جوړ شي چې هغه په معیار باندې پوره وي. سوال دا دی چې هغه د مثلا پکچرایزیشن کوي هغه بیا زمین لري د نور ژبو زنان راځي او هغه د خپل وجود هغه د اندامونو مناش کوي. نو زه خیال کوم چې دا زمین د ډېر بدبختي باید چې په دې خبره باندې سوچ وکړي شي.
حمد الله اکزاده په خبره حکومتي ادارې هم مسؤل دي چې د ښو او اصلاحي فلمونو د جوړېدو مرسته او د خرابو هغو مخه ونیسي.
تاسو زموږ د همکار هارون باچا ریپورت اوریدو او اوس هم د خبرونې په پای کې د اسماعیل او جنید دا سندره اورو.